تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی او ډیوا ادبې خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. موږ بنند پښتو پر وسنۍ شاعري خصوصا د ځوانو د ځوانانو پر شاعري خبرې کوو. ل تاسو اوریدونکو مهم هله ده چې خبرونه تر ټلیفون وکړي، ل ملمنو پښتنه وکړي او که خپل ش او داس شیرونه را اوروي چې نوی خبري او نوی رنگ ولري دا به مو خبرونه لا شایسته کړي. د ټلیفون شمیره مو هماغه په خواني ده 001 202 205 03. د ټلیفون شمیره ته یو ځل بیا توجه وکړئ 001 202 205 03. ګران اوریدونکو، له موږ سره د نن په خبرونه کې څو ځوان او تکړه شاعران میلمانه دي. دوی به په خبرونه کې خپل شاعري هم را اوروي او ورسره به پر اوسنۍ شاعري خپل نظر هم را سره شریکوي. ما هڅه وکړه چې په خبرونه کې د ښځینه شاعرانو استازیتوب هم وي، خو کامیاب نه شوم، ځکه چې راته وویل سول چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د کلتوري بندیزونو له کبله اوس هم لا ډېر شاعران نسي کولای چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خبرې وکړي یا خپل شاعري راواوري. میلمانه در پیژنم، زموږ لومړی میلمه په کوټه کې میشت د پښتو ځوان او تکړه شاعر صدیق الله مین دی چې تر اوسه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. او بل میلمه مو هم د پکتیا ځوان شاعر مانو اورشت دی، خدا چې د شعرونو کوم ټولګه چاپ د کنه دا به ورسته دی پخپل راته وای. او دریم میلمه مو بل ځوان شاعر محمود دلګر دی چې نه یوازې خپل ښه شعر لیکي بلکې د شعر په اړه ښه مطالعه هم لري. موږ به هڅه وکړو چې خپل درې واړه میلمانه په لومړي سر کې خبرونې ته راولو او له دوی سره خبرې پیل کړو. خو په پیل کې زه غواړم چې د پښتو د یو بل ځوان شاعر عمر چراغ یو غزل درواورم چې په تیرو ورځو کې تازه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د شعرونو دا ټولګه استراب پاڼې وکړي په دې نامه چاپ شوې ده. نو خبرونه د دل غزل پیلو او بیا خپلو میلمنو ته ورزم. غواړم لزان سره ستا یو څو خبرې کړېږم. غواړم لزان سره ستا یو څو خبرې کړېږم. نور دال درده ستړی سر لزان لری کړېږم. تصویر به ستا د وچو هلو په جهان ووینم. تصویر به ستا د وچو هلو په جهان ووینم. کمرسوی خاک ته به دی روغ ګډای مزر کښېږدم. زم سازومه د شایست او امن نوی دنیا. زم سازومه د شایست او امن نوی دنیا. زم د سپوږمۍ له مجسمه سره کوترې کښېږدم. او ستا دا ګمان دی چې لتا په زړه کې هیلې ساتم. ستا دا ګمان دی چې لتا په زړه کې هیلې ساتم. نسی کېدای چې په ګلدان کې دی ډبرې کښېږدم. او چراغه ما خپسه نه پرېږدي زه څنګه وکړم. چراغه ما خپسه نه پرېږدي زه څنګه وکړم. که تورې لاندې کړم تر کټ که سر ته زغرې کښېږدم. کتوری لاندې کړم تر کټ که سر ته زغرې کښېږدم. غواړم له ځان سره ستا یو څو خبرې کښېږدم. نور دا لدر دا ستړی سر لزانا لری کشیردم. دا و د عمر چراغ غزل او اوس ورځو خپلو درې واړو میلمنو ته د نانی خپرونې درې واړو میلمانو مو خپرونې ته راغلي دي. دوی درې واړو ته هرکلی وایم. په خیر راغلاست.
ډیره مننه. سلامونه.
صدیق الله مین صاحب، پیل به له تاسو سره وکړم. په خپرونه کې ما په پیل کې وویل نو ستاسو شاعري به هم اورېدونکو ته راوړو او پر اوسنۍ شاعري به خبرې هم کوو. نو په پیل کې که تاسو هم خپله یوه غزل یا که نظم در سره یې که دا راواوروئ نو بیا به نورې خبرې کوو.
مننه ګران برکوال صاحب. لومړی خو تا او د ډیور ریډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. بیا
ارشاد.
تزړه د درد او د ترحر کیسه به نه کړم درته. له تا یې څوک غواړي په ټول ښار کې یو یار نه لري. له تا یې څوک غواړي په ټول ښار کې یو یار نه لري. د سرو ګلونو او د کر کیسه به نه کړم درته. او تا ته خو هر نعمت د خدای په پټو سترګو راځي. تا ته خو هر نعمت د خدای په پټو سترګو راځي. د خوار غریب او د نهر کیسه به نه کړم درته. او مینه ته چې بې له مینې بل بیان نه اورې. مینه ته چې بې له مینې بل بیان نه اورې. نو د نفرت کریکې او شر کیسه به نه کړم درته.
واه ډېر ښه، ډېره خوندوره غزل مین صاحب. اردو خپل دویم میلمه شاعر ته عبدالمنان اورشت چې په مانو اورشت مشهور دی. اورشت صاحب، تا ته بیا ځانګړی هرکلی درته وایم. اول خدا را ته وایي چې دا اورشت تخلص دې څنګه یې شی دی او بیا که خپل نوې غزل را واورې خوند به وکړي.
السلام علیکم برکوال صاحب، تاسو ته د دې په اوریدونکو ته دواړو میلمنو ته دلګر صاحب مایل صاحب سلامونه ونې کیلي وایم. اورخ لباران سره مې یو څه اتیسي اړیکه وه. په دې خاطر اورخ ته خلص مې کې خوښنه یو ډول تاثیر را باندې لره او خوند یې راکوه. نو بس پایله دا شوه چې په ځان پسې مې اورخ راوړی. نه پوهېږم که ځان مې په اورخ پسې ویو.
نو تا دغه ویل چې په یوه پکتیا کې دوه بارانه نه ځایېږي. یو بشیر باران و نو تا اورښت کړ کنه.
هو باران څه خو و لوی پکتیا کې خدای خو هغه د پکتیکا دی.
ښه، هغه د پکتیکا دی. او صحیح ده.
هو دوه بارانه نه ځایېدل مالک کړي څنګه ورته اورښت نه
په لویه پکتیا کې خو نو بیا راځي. زه سمه ده. نو خوند به وکړي اورېدونکو ته به دا ووایم چې اورښت صاحب په ځوانو شاعرانو کې چې ما څومره لوستی دی ښه شاعري کوي او نوې شاعري کوي. نو بس که نوې غزل دی خوند به وکړي او راوای بروي.
برکوال صاحب، غزل دی چې انن دی له حیا نه داسې سره شول ته به وایې چې ګلونه شول لمبه شول. انن دی له حیا نه داسې سره شول ته به وایې چې ګلونه شول لمبه شول. شهرت ته به دې کانې په خلکو وکړې لویو لویو مرتبو پسې واړه شول.
شهرت ته به دې کانې په خلکو وکړې.
مننه. شهرت ته به دې کانې په خلکو وکړې لویو لویو مرتبو پسې واړه شول. زه د خېټې غم په بل وطن بندي کړم چې د زلفو تعویزونه یې زاړه شول.
بیا وایې.
زه د خېټې غم په بل وطن بندي کړم چې د زلفو تعویزونه یې زاړه شول. موږ به زړونه په ژړا باندې ټکور کړل پر هر ژلي به په مالګو کې ویده شول.
ډېر ښه.
دا د کوم تاریخ عظمت ته نظر مات شول. د دې خاورې په سرلي ایرې اوبه شول. لکه ورځ په شکال زړګی مې ډک شو د یادونو زیارتونه دې تاوده شول.
ډېر ښه.
قربان د ګلونو کرمې کړی و ورښته خو څه وکړم چې ازغي په راخاته شول.
ډېر ښه، ډېر ښه. او مقتخه خصوصي په دې هم خوندوره ده چې دا د اورښت معنا دې سره تړلې ده. دا تخلص خو به نو تل بیا په مقطع کې له تا دغسې غوښتنه کوي. دغه ده اباسین صاحب، اباسین یوسفزی شاعری کې سړی وګوري دا په دې مختو کې ټول هغه چې دی اباسین سره تړلې دي، نو هغه ډیر خوندور بیتونه دي هغه، او چې دې تند د ځواني په سر راواخلي اباسین به درته هله در یادیږي. او ډیر مننن خوند یې وکړه، ورسته به بیا تاسو ته درځو. ورزم محمود دلگیر صاحب ته، دلگیر صاحب تاسو هم ځانګړی هرکلی وایم، او ستا خو نه یوازې شعر زما خوښیږي او بلکې په شعر باندې ښه نظر هم لري په فیسبوک چې زه تا فالو کوم، تعقیبوم دي، نو پر شعر باندې ستا خبرې ستا نظریات هم خوندور دي، دا به هم درڅخه اورو. نو په پیل کې څه راوروي؟
سلام مینه درنه تاسو ته مخیل څه وو د دې ویو په خاص توګه د دغه ادبي خبرونه ټول بنوالو ته وایم، او دوړ ملمنو ته سلام وایم. زبا تاسو یو غزل وایم مخیل سي.
ارشاد.
چې قسمت به راته بیا څه سزا ګوري، چې قسمت به راته بیا څه سزا ګوري، زړه مې ستا سترګو کې بل هوا ګوري.
ډیر ښه.
مخ خبرې کوو خوند ترې خپل نه اخلو. مخ خبرې کوو خوند ترې خپل نه اخلو، ګل خوشبو کوي مزه دنیا ګوري.
ډیر ښه، ډیر ښه، بیا وو ادا بیت. ډیر
مخ خبرې کوو خوند ترې خپل نه اخلو، ګل خوشبو کوي مزه دنیا ګوري.
ډیر خوندور تشبیه ده. ډیر ښه.
خواهشونه مشي هیر د آشنا مخته. خواهشونه مشي هیر د آشنا مخته، داسې حسن ته هر کس تر سبا ګوري.
ډیر ښه، ډیر ښه.
کد جون له بازار ورک شو مدا خاربا. کد جون له بازار ورک شو مدا خاربا، زما رنگ په هر کس پسې بیا ګوري.
ډیر ښه، ډیر.
او سمندر ته د ولال سړی خبرې، سمندر ته د ولال سړی خبرې، خدای یې غم لري چې دا تماشا ګوري.
ډیر ښه، ډیر ښه.
محبت هغه آینه ګڼه دلګیرا.
محبت هغه آینه ګڼه دلګیرا.
محبت هغه آینه ګڼه دلګیرا، چړانده هم پکې مخ د رڼا ګوري.
ډیر ښه، ډیر خوندور، ډیر ښه. نو په مخ په بیا هم له تاسو شاعري م اورم، او خبرې به م کوو که له ما سره د یو نیم نورو شاعرانو شاعري وه، د ځوانو شاعرانو هغه به م اورو. مین صاحب تاسو ته درځم، تاسې چې زه څومره خبر یم، له تېرو شاوخوا 15 یا 10 کلونو راهیسې شاعري کوئ، تر اوسه پورې مو د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوي دي. څه فکر کوئ چې په دې تېرو 10 کلونو کې چې تاسو شاعري کوئ، تر اوسه پورې مو په پښتو شاعري کې، خصوصا د اوس د ځوانو شاعرانو په شاعري کې څومره بدلون محسوسوئ؟ شاعري څومره بدله شوې ده؟
ولا تر اوسه پورې چې دا ول سره چې د کوم ځوانانو سره زه ناسته پاسته لرم، او یو چې په فیسبوک کې شعرونه ګورم، نو دا هغه وخت د شاعري او تر اوسه پورې د شعر په دغه کې ډېر فرق او بدلون راغلی دی. ځکه ځینو شاعرانو شعرونه چې زه ګورم، بیخي عجیبه تشبیه او نوې نوې استعارې، شعر جلا رنگ لري. هغه پخوانی شاعري سه شعر اوس ډېر فرق کړی دی، او ډېره خوږه یې سړی تاریان څنګه ډېر تنکي ځوانان یې، او شاعري یې ډېره پخه یې، ډېره خوږه یې، ډېره خوندوره یې.
نو ستا په نظر دا شاعري چې څومره بدلېږي او نوښت پکې راځي، خو ګرانېږي هم که څنګه؟ شاعري به ورسره ګرانېږي هم چې نورو شاعرانو ته یو قسم چیلنج، چې که نوې خبرې نه لري نو شاعري ورته ګرانه شي.
بالکل همداسې ده. په شعر کې چې نوښت وي، او په د اوس وخت شاعري کې چې نورو شاعرانو ته سړی ګوري، سړي ته شعر ډېر ګران ښکاري. زه خپل ځان رسېم، اوس چې زه اکثره وخت شعر ولیکم، بیا ورته ګورم، هغه څه خوند نه راکوي لکه د نورو شاعرانو شعرونه چې ګورم. اوس خو ډېر د ځوانان ښه ښه شعرونه لیکي، او ښه تشبیه نه بلدي، استعارې نه بلدي، لفظونه خوندورې، رواني جلا خوندوره شاعري کوي. ځکه اوس هغه خواني شاعري او د اوس شاعري تر مابین ډیر فرق شته خوند کې د اوس شاعري او ماته ګران ماته خپل ګران د اوس چې د شعر ویل کوم اکثره وخت زړه نه غواړي چې چاته ووایم یا
مننه مین صاحب عبدالمنان اورخت تاسو ته براسم مین صاحب لدی خبرې به پیل کو مین صاحب چې اکثره د خپل شعرونو چې اوس ګوري نو خوند نور کوي دغه تنقیدی نظر چې د ځوانو شاعرانو خصوصا د شو شاعرانو جوړ شوی دی چې خپل شعر ته په تنقیدی نظر ګوري او ډیر خو لا په دې کې هم زړه نازلوي چې څوم ډیر ښه شاعري هم کوي خو زړه نه کوي چې خپل شعر مجموعه پر وخت چاپ کړي څه فکر کوي چې د دې دغه نظر د مطالعه لپاره جوړ شوی دی کنه واقعا هم په پښتو کې شاعري دومره پرمختګ کړی دی چې شاعران دې ته مجبور کړی دي چې کښه شعر نه لیکي نو شاعري نه چاپي یا خلکو ته نه وړاندې کوي
برکوال سب تبا څنګه ورته د لمنه نقاد د خپل لیکن لپاره نو اول کړه کتن کې دی کله چې شعر لیکو ته یو کتن کې باندې کوم مثلا یو شاعر پر پټې غزل لیکي یا آزاد نظم لیکي کنه کله چې موږ هغه تیسونه هغه څه چې شعر کوي د لاسور له ذخیرې راخلو د شعور پر رڼا کې تلو کله چې د شعور پر رڼا کې تلو د شعور په تلې پرې دا په خپله کره کتنه ده نو پنځګر تر ټولو لوی کره کتنه ده لږ مخکې یار مایل څه وویل چې زه چې کله خپل شعر ولیکم بیا خوند نه راکوي دا اصلا د یو تنده او متشدد کره کتنه په نظر ورته ګوري اصلا کوي ګوري کوم لفظونه کوم ژبونه چې وکړه کوم خیالونه یا تشبیهات ښه دي یا څه نه دي یا کریدلي دي یا کریدلي نه دي اوس خو په پښتو شاعرۍ کې نوې خبرې وشوې هغه دودیز روایتونه تقریبا کنه یا څه وایو چې هغه روایتونه چې په شعر کې ډېر څه لیدلي وو کله چې شعر تقریبا له منځه تللي دي او نوې پښتو نوې شاعري ډېره ښه روانه ده نو طبعا پنځګر لمرنه کره کتونکي چې په خپلې پنځونې کره کتنه کوي ګوري تلی چې څنګه دا کوم مخکې مې ویل کوم تشبيهات ترته وکړوي کوم لفظونه کوم ژبني توکونه چرته راوړي یا رانوړي دا تر ټولو ښه ده او بل خبره اکثر ځوان لیکوال یا ځوان شاعران چې کتابونه چاپ کړي زه وایم چې دوی فکر کوي چې زر کتابونه نه چاپوي شعر سره سره د مطالعه ولري یا روحانیزم مطالعه فلسفي مطالعه ټولنیز تاریخ مطالعه دا هغه څه دي ډېر اړین دي حتی د ساینس مطالعه باید موږ ولرو چې شاعري کوم کغواړو شاعري په خکو موږ باید ښه خلوصوالو وسو
خله دې خبرې سره جوړ نه ځینې وایي چې د نن میوه باید نن خلکو ته ورسیږي د نن شعر ک پر وخت خلکو ته ونه رسیږي سبا ته به جوړ وي
او خو درستنه یو دغه د ټکنالوژي د اورګا کنه تقریبا په یو نړیوال ډول بیا هم رسیږي په دې کې سره شاعران د خپل شعرونه خپروي خو خو شعر اصل شعر پیړې پیړې ورسیږي ورسته زمانو ته پیږي ورسته زمانو ته پاتې کیږي شعر خو باید داسې وي چې ډیر ژوند ولري یا ته پر دې پوهې چې د پنځګر د کی خاورې شي خو غو شعر ارزښت خاورې نشي خدا چې په وخت ورسیږي خو شعر باید علی وي یا خو درد به تکور کی یا به فن ولري او یا به ورانه شي
اوکې سمه ده ورشتاب ورستو بیا خبرې کوو محمود دلګر صاحب ترته وای چې په دې خو موږ خبرې وکړې او چې د پښتو اوسنۍ شاعري ډېره بدله شوې ده خصوصا ځوانان نوې شاعري کوي نوې خبرې په شعر کې لري خو آیا څه چې د شعر غوښتنه ده د واقعي شعر چې څه ته شعر ویل کېږي د اوسنۍ چې کومه شاعري کېږي ستا په نظر دا واقعي د هنر او د شعر په تله هم پوره ده که یوازې زموږ له پخوانۍ شاعرۍ بدله شوې ده
میخیل صاحب د نوې شاعرۍ په اړه خو یو خبره دا ده چې د ارواښاد تسنیم نه په دې خوا یو بل ډول شاعري شروع شوه چې جدید غزل په نوم یا جدید شاعرۍ په نوم نومول شوې هم ده او دا ډیر یو خو مثبت بدلون دی چې په پښتو شعر کې راغلی دی تر هغه مخکې چې کوم ډول شاعري روانه وه داغه مضامین او داغه شاعري مخه چې واغه یو بل طرف ته وه خو خوش بختانه چې تسنیم او همداسې نور شاعرانو یو جدید لار پیدا کړه چې هغه جدید لار کې یو مضمون چې دی هغه نفسیاتی مسلې دي چې دا رامنځته شو دا نفسیاتی مسلې هغه د انسان د اندرون کوم درد چې دی داغه بیان دی چې ډېر موږ وینو چې په هر وخت تسلیم او ممتاز ورغځي ځین نور شاعرانو دا بیان کړی دی او دا ډیر مثبت بدلون دی. همداسې راوروسه نور شاعرانم ځوانو شاعرانو کې داسې شته دي چې ډیر ښه مضامین لري، خو ولې مخکې هغه مخکېنی شاعري کې دته ډیر پام نه و شوی، بلکې بیرونی نړۍ په اړه باندې ډیر نظرونه ول او ډیر مضامین بیرونی نړۍ وه، او هغه د اندرون کوم مضامین چې دي کومې خبرې چې دي هغه ډیر نه و بیان شوي. نو اوس دغه بدلون لپاره ډیره اړتیا وه او چې دا بدلون اوس راغلی دی او زه دې بدلون ته ډیر خوشحاله ما او ډیر ښه شاعري روانه ده. ولې داسې دی چې زموږ ځینې د نقادان دغه مخکېنۍ شاعري سره ډیر بلد دي، دغه شاعري چې کومه اوس روانه ده دا ورته یو څه نوې ښکاري او ډیر څنګه چې مخکېنۍ شاعري دوی درک کوله دوی به لږ د دې درک نه لري وي، نو په همدې اساس شاید په ځینو باندې ښه ونه لګېږي. خو نه ډیر ښه مضامین شته دي، که زه دلته د ځینو شاعرانو نومونه واخلم خو هغه به ډیر وي او ډیر وخت به ونیسي، نو دا ډیر ښه دوام دی. او دغه نفسیاتي مسلې چې کوم دي دته د ډیرو شاعرانو پام وخت او په دې کې ډیر ښه مضامین را پیدا کیږي، نو دا ډیر ښه روانه ده د اوس وخت شاعري.
ډیر ډیر بیا هم خبرې باندې کوو. د پښین یو ځوان شاعر دی عزیزی سیرت، د یو تازه غزل را سره ده چې اوس یو څو شیبې مخکې په فیسبوک خبره کړې ده، نو دغه به اوریدونکو ته ورواغو بیا به خبرې کوو. لاس به مې څرنګه دروړی وای خو وس مې نه وو، لاس به مې څرنګه دروړی وای خو وس مې نه وو، ستا تقدس ته چې مې وکتل او دس مې نه وو، او زه هغه ورځ داسې پریوتی وم پتا پسې چې ځان مې څو ځله وکوت یاره خو نفس مې نه وو، او هغه خوب څه وو لاهو په دریاب سوی وم، بس در کتل مې کتل مې بس مې نه وو، او لکتو پرتمی درکړی څوای هاي ژوندونه، هغه شیبه په ګوتو راغلی چې هوس مې نه وو، او سیرته نه دی را په غاړه د مرغانو ازار، د ښکار توپک مې نه وو شکر دی قفس مې نه وو، لاس به مې څرنګه دروړی وای خو وس مې نه وو، ستا تقدس ته چې مې وکتل او دس مې نه وو. مین صاحب، نو که یو نظم در سره په دې برخه کې له تاسې به هم یو نظم واورم بیا به خبرې وکړو.
ملا برکوان صاحب نظم په ډېر وخت نه دی لیکلی، نو هغه وختي چې مې لیکلی وه هغه په کتابونو کې ورسره نه دي، نو چې ارزانه دی بچا خواس کو دغه ګران کا، چې دی ګران را ارزانه ک کور دی ودان.
نو ډیر ښه.
او لدار څوک خبرې نه کوي خو ته وکړه، دنیا حیرانه ده حیرانه ک کور دی ودان.
خواری
خواری وګڼه خیال یې ساته،
خپل مین خواري خواري او غن خیال یې ساته زړه دې کړه نرم مهربانه کور دې ودان.
ډیر ښه ډیر ښه مین صاحب دا خپلې د شعرونو دوه ټولګې چې د چاپ ته کزمړ اوریدونکو ته نمونه واخلي، او لومړی ټولګې د کله چاپ شوی و او دویمه کله چاپ شوی و؟
لومړی ټولګه د ښکلا خبرګون په 2001 کې چاپ شوی ده.
د ښکلا خبرګون
د ښکلا خبرګون او دویمه ټولګه چې و هغه غزل غزل خیالونه په 2001 کې چاپ شوی.
په 2001 کې لاغه ورسته دی بیا بل ټولګه په دې ډیر لس کال کې نه دا چاپ شوی.
یا
نو دغه راته وایسته ورس صاحب خو ول چې شیر ټولګه باید ژر چاپ نسی، نو استاد درېم ټولګه چې ځندېدلې ده نو وجه همغه ویره ده چې نوې شاعری په پکې نه کنا د چاپولو څلار نه برابر برسې. ولا هغه برکل
څه تاسو معلومه ده تقریبا د 2001 چې ما هغه دوم کتاب چاپ کړم تقریبا نو کال یا اته کال شیر میں لکھی گسر رسد پات و شعر بیا دوزر دیر لس بیا گرت بیا دا شیر خواتم پانت بیا میں سومر نو تا غیر شعری چیم کری دا ہم طول پر پیس بک بند فرا کری دا نو نو او سورتا دغیم چی دغیر کم نوی شی بنی پاکش
سامت سامت او رش صاحب بیا تاشت درزمو نو بیا سره اوروې زه به نه وایم چې یا نظم را واورو یا غزل، نو څه چې دې خوښ وي او څه در سره وي
درکواز صاحب زه به نظم در واورم. یو رومانټیک نظم دی،
آزاد نظم دی که پابند نظم دی؟
تاغ او چاویخته په ګوتو سره بیل کړي، تاغ او چاویخته په ګوتو سره بیل کړي، لکه چې ټوله زندګي دې پکې ورک کوي، نجونې دشې پر اوږه باندې سر کېږدي، دغه شېبه د زړه درزانه هم نازک کوي. کله کله د خوب منځ کې راویښ شوی، سخت پښیمان شي، حتی وسې خوبېدل نه شي، او که ویده هم شي هماغه خوب ونه ویني، سم لکه یخ وهلی پاتې شي او بل نه شي. ته کله چا پسې له شانه روان شوی چې قدمونه یې شمېرې او پاچاهي هېڅ کړې، ژرې د پلینو خاوره پورته کړې او ښکل یې کړې، په هر هوا کې د نرګس خوشبویي هېڅ کړې، نو ته کله داسې مخښې سره مخ شوی چې هېڅ ثانیه یې له قیامته کمېده یې نه شي، ډېرې خبرې یې په زړه وي مګر نه کېږي، غېږ در نه تاو کېږي خو سترګې دې لیده یې نه شي. یا داسې شوي چې په دې بازار تاوان وکړې، هېڅوک ونه لري، مجبور یوازېتوب خوښ کړي، چرته ډېر لرې د دنیا خلکو نه بیل کینې، سر ته لاسونه ورکړي، غلی لیونتوب خوښ کړي، وروستی بند چې او که دا هېڅ در سره شوي نه وي، هېڅ نه یې، هسې دې ژوند کړی دی، هسې وخت تېري کوې، که اوس مړ شوی وای همدا به درته غوره وه، مړه دا ته څنګه بې خونده زندګي کوې.
ډېر ښه ډېر ښه ورور صاحب، دا راته وایي چې خصوصا کله چې د نظم یو خیال درته راسي نو شعوري هڅه کوي چې چوکاټ ورته غوره کړي، چې په قافیوال یا په پابند نظم کې ولیکي، وای وای په آزاد شعر کې یا په نثري نظم کې، کنه بس هغه هم طبیعي راځي.
داسې ځای به راکول صاحب چې دا هر څه په شعور کې موجود دي، که چوکاټونه دي د شعوري ژانرونو که نه، یا که د نظم چوکاټ دی، د آزاد نظم دی، یا د غزل چوکاټ دی، یا نور شعوري چوکاټونه دي که نه، دا په یو نه یو ډول د انسان په حافظه کې موجود دي. حتی د شعر لیکلو په وخت په هغه حالت کې چې شاعر لاشعوري کېږي، هلته هم دا چوکاټونه ورسره شته. خو ما ډېر لیکونکي کړی، ډېره شاعري مې کړې په غزل کې مې کړې، او نه پوهېږم چې لاس په غزل کښې ښه چلېدلی دی که په نظم کښې، څو نظمونه د ګټو په شمار لرم، او چې ډېر کار مې کړی، ډېره هڅه مې کړې او ډېره شاعري مې کړې، هغه مې د غزل په چوکاټ کښې کړې دی. نه پوهېږم چې طبعا ورته جوړ یم که دا یو محدودیت دی، نو په دې جواب ځم لاندې خبره.
نو دا به بیا وروسته دلګیر صاحب راته ووایي چې تر اوسه پورې ولې غزل لا هم دومره محبوب ژانر یا صنف دی، چې اکثره شاعران، ډېر کم شاعران موږ لیدلي دي چې د نظم برخه به یې زیاته وي او د غزل برخه به یې کم وي. خو دلګیر صاحب تر هغه مخکې ته څه راوروې بیا؟
میاخیل صاحب، ما سره خو یو لنډ شهزاد شعر دی، یو څو کرښې او غزل هم شته دی، نو ستاسو کومه خبره؟
نو که دواړه راواورې هم پروا نه کوي، پر لپسې به واورو.
دا یو ورکه ذات شیر دی یم خوشاله یم خوشاله چې تل ناس یم د ساقی په مجلسونو د جامونو په نوشلو په الفت ادا کولو او په هر ماخام ماخام کې په دې خپل جهان زړګي کې کم د چا د صفاتونو دیوی بلې او د یار خپل خبرې قرائت کړم تل نشیند مې کدی يم يم خوشاله چې دا ژوند مې په ګناه تیر کړی نه دی.
ها ډیر ښه ډیر خوندور.
او اوس یو غزل دی دا به تاسو وین
ارشاد
چې ځواني رانه لمحه لمحه زړیږي.
ها چې ځواني رانه لمحه لمحه زړیږي
چې ځواني رانه لمحه لمحه زړیږي نو په زړه کې د طلب مزه زړیږي.
ها ډیر ښه.
او درد یې دا دی چې محروم یې شول نازا. ها درد یې دا دی چې محروم یې شول نازا دا چې زړه شو په لړزا هغه زړیږي.
ها ډیر ښه.
زبرسم ستا د حسن پیمانه تا زبرسم ستا د حسن پیمانه تا کپ جام کې به زما حصہ زړیږي.
ها ډیر ښه ډیر ښه.
عشق دل تک یو بل داستان زلمی کا عشق دل تک یو بل داستان زلمی کا د منصور او د مجنون قصه زړیږي.
ډیر ښه.
جن زما و کمزوری ته ځواني ورکړه. جن زما و کمزوری ته ځواني ورکړه غم چې ډیر شول په زړه ډیرا زړیږي.
ډیر ښه.
بیا مې چرته خمارونه سکلی نه دی. بیا مې چرته خمارونه سکلی نه دی ډیر تراشه چې زیاتی نشه زړیږي.
ډیر ښه ډیر ښه.
خلک اوس پوی شول دلګیره خو زموږ خلک اوس پوی شول دلګیره خو زموږ چې د عمر په حساب رشته زړیږي.
ها ډیر ښه ډیر خوندور. او دلګر صاحب هغه پښتنه د بیا چې ورش صاحب ول چې لږ نظمونه یې لیکلي او غزلې ډېرې دي او زه چې څومره ستاسو فیسبوک په فیسبوک چې تاسو څه شاعري خپروي تاسو درې واړه چې څومره زه ګورم نو غزلې پکې زیاتې وي د کده مین صاحب دی کده ورش صاحب او کستا دي. څه فکر کوي چې ولې غزل تر اوسه پورې نه یوازې په پښتو کې بلکې په اکثرو شرقي ژبو کې غزل لا تر اوسه پورې یو محبوب صنف دی د شاعرۍ؟
په پښتو کې خو دغه غزل چې دی نظر نور صنفونو ته ډېر مرواج دی او دا امکان به په نورو ژبو کې وي چې هلته هم ډېر مرواج وي. او بله دغه ډېره عادي خبره ده چې په غزل کې ډېر مضامین راتللی شي ډېرې خبرې کېدلی شي او د نظم صنف چې دی په هغه کې مجبور چې په یو موضوع باندې خبره وکړي تر اخره پورې پکې لاړ شي او دا یو ډول ازادي ده په غزل کې. او شاعران ډېر کله دې ته خوشحالي چې ډېر مضامین په شعر کې راشي نه په یو موضوع. خو ولې بیا هم ځینې شاعران شته چې هغه په نظم کې کار کوي او مطلق غواړي چې په یو موضوع باندې یو شعر ولیکي. نو یو خو به دا مروجواله وي چې په پښتو کې ډېر مروج ده او بل د غزل هغه خوګلت ډیر دی شاعرانه توب هغه خوند او په زړونو باندې ډیر ښه کېني. او لکه د چمې روانې اوبه چې وي ډیر خوند پکې دی. نو دلایل یې ډیر دي خو د هر شاعر سره به ځان په یو دلیل وي او خاص ما لپاره چې غزل زه ډیر لیکم هغه دا ده چې زه په کې ځان ډیر راحته احساسوم او په همدې خاطر هم غزل لیکم. نو شاید هر شاعر سره ځان ته یو دلیل وي.
مین صاحب ستا نظر څه دی چې په غزل کې خو اکثر په اوسنۍ غزل کې په هر بیت کې جلا جلا خیال جلا مضمون وي او نظم بیا یو بیل موضوع غواړي او هغه بیا راغونډول غواړي چې په ټول نظم کې یو خیال وي او هغه په ډیره نوې او په هنري بڼه وړاندې سوی وي. څه فکر کوي ستاسو نظر څه دی چې غزل ولې تر اوسه پورې لا که څه هم ګرانه هم ده او ښه او نوې غزل لیکل ګرانه ده خو بیا هم محبوب صنف دی تر اوسه پورې؟
بالکل
غزل خود ده لکه د ډیر سال چې د ټول یو خو د ارسړي په زړه شلګي او بل دا چې د کوم څه خپل ځان ته شي ما ته لکه تاسو چې ویل چې دا نظم د پار یو موضوع هغه کاتب موضوع باندې بل نظم کې راوړل موضوع راغونډول غواړي او پر یو وخت باید سړی دا نظم بشپړ کړي نو غزل دا اوس زه خپل مطلع چې کله رال نو هغه مطلع ولیکل شي کله کله دوم شعر پسې ولیکل شي یا نه ولیکل شي یا راسري دا یو غزل ما تقریبا په پنځه ورځې ولیکلې داسې وخت راغلی چې هغه ګړې مې ولیکلي نو غزل د خو هر بیت یې ځان ته ځان ته خبرې نو کله چې په ځین کې هغه کوم شی راشي هغه شی ولیکل شي بیا پاتې بیا نو هغه وخت هم زما سره چې کوم وخت پیدا کېږي په هغه وخت کې چې ذهن ته کوم خیال یو شی راځي هغه یو بیت اوس ولیکل شي یو بیت یې ګړی بعد ولیکل شو نو دا غزل که په شپږ ورځې ولیکل شي فرق نه کوي او نظم چې دی نظم خو نو یوه موضوع ده هغه خو به په دومره وخت کې د سړي د ذهن په موضوع سره خورا ورسي نو نه څه را بشپړ کېدلی غزل زما لپاره په دغه هم اسانه ده او هم زور خو ما درته وویل چې د نوي دغه سره غزل لیکل خو ګران کار دی خو دا زه چې څنګه لیکم دغه غزل دا زما خپل غزل ما ته اسانه ده غزل به نه وي غزل خو نهشو ورته ویلی خو څه چې ته لیکم او څه چې دې لیکلی د غزل په چوکات به وي نو غزل به وي یا به نه وي خو ما ته اسانه وي تر نظم نظم ما پخوا لیکلی خو هغه وخت کې به مې په ځین کې په هغه ګړي بشپړ نظم رالی یا په هغه ګړي به مې ولیکي اوس یې نسم لیکلی اوس دا یو غزل هم په یوه ورځ کې نسم لیکلی کله کله ولیکل چې کله کله دا یو غزل په شپږ ورځې په پنځه ورځې ولیکل
ورش صاحب ستاسو تجربه څه ده کله چې شاعر ته یو نوی خیال راسي او د لومړی مصره کله جوړ کی نو بیا ورسته د فیصله کوي لکه د دلګر صاحب چې دا تیر غزل را باور ولا ما فکر کاوه چې دا به مقفا غزل وي چې دا ورسته چې کوم ردیف یو ما فکر کاوه چې بس دا به قافیه په نور هغه کې به مقافیه خود لاغه ترغه مخ کی وقافیه جوړ کړی و نو د لومړی مصرې شاعر ولي کینو بیا د ته فیصله کول چې پدې کې اوس کله کله خو لوار معلومه چې دا پلانکی به قافیه یو د نور به ردیفي نو ستا په نظر اوږده ردیفونه یا لنډ ردیفونه د شعر په نوې کولو کې یا په اسانه کولو کې څومره رول لري لکه د مېن صاحب تیرې و غزل کې کور ودانی ردیف نو دا بیا په کله کله په لومړی او دویم مصری کې په لومړی بیت کې خوشاله راسي خو په نور بیتونو کې کله کله غردیف بیا معنی په لوه هغه څه نه وسره ولګیږي نو ستاسو نظر څه دی په دې اړه
در کوم څه په طبعا په اوګدره دې څه غزل لیکل او په هغه کې د احتیال ځای ولا د تخصیص غواړي مجبور یم سړی ورته ریاضت وکړي او بیا چې له خیال نه په شعر کې ریاضت زیات شي بیا یې هنریت له منځه لاړ شي ځینې شاعران توانېږي چې په اوږدو ردیفونو ښه غزل ولیکي او خیال ډېر ښه وساتي زه خپل په اوږد ردیف کوم غزل نه لرم ممکن دا د خپله نیمګړتیا وي یا نشم کولی چې ډېر ریاضت وکړم یا د خیال په هغه کچ په هغه سویا ځای کړم چې نور شاعران یې ځای ویلی شي یا لکه څنګه چې د اوږد ردیف د غزل حق دی نو اوږد ردیفونه طبعا کله چې موږ لکه مخکې چې ویلې په مطلع کې خو موږ کولی شو کنه یا په الهامي ډول مطلب راشي او یا خیال ښه ځای کو خو په نورو بیتونو کې بیا ریاضت غواړي او ریاضت چې زیات شي بیا هنریت له منځه ولاړ شي وګدره دي کنه غزل خوندور هم ډېرې ملګري دي چې ما ته خپل خوند را کوي خو په لیکل نه شم ځواني دي او ردیف د شعر په نیواله کې وند لري ولې نه وند ډېر وند لري چې ډېر کله شاعر دي کنه دي ډېر هغه سره ګډره دي کنه دي چې ډېر شاعرانو پر غزل لیکل خوند نه فرق نه کوي ردیف د لنډې تر ټولو مهم په شعر کې د خیال ساتل دي او د ژبنۍ ټکو د شعر ټکو تر منځ اړیکې پیدا کول دي تشبیهات دي د شعر جوهر دی دا څنګه راوړي خو دا چې ځینې ملګري خلي کړي شي او ځینې څه نه شي کولای نه پوهېږم چې دا به څومره څنګه ولري یا به ځینې شاعران طبعا جوړېدلی نه شي خو خیال ساتل مهم دی او په دورې کې څنګه چې خیال ساتل بیا لږ مشکل کنه.
تاسو ول چې ریاضت شعر کمزوري کوي دا لدې مو مقصد د شعر عمومي ریاضت ته چې یعنی شعر چې سړی ډیر لیکي ځین شاعران په ډیر نظر دي چې بسیار نویسی یا ډیر شاعري چې سړی کوي نو شعر سره پخېږي.
نو د دې شاعري اغه د خبره کوي بر کوال څه مثلا ډیر شاعري کنار ته هر شاعر د شعر او د لیکوال یا لیکوال ته خپل څه لري او ځینې بیا په حافظه کې هغه لفظین هغه تشبیهات چې د سره پاتې کیږي ته څومره د ځان غړي هم خو په محدودیت کې راځي دا د دې شعوري محدودیت په یا د څه کې تړاو کومه دایره کې کومه اړیکه کې نه نور ته ځي سره دی یا لا خپل نفسات سره دی شعر لیکل ډیر شعر لیکل یا په اصطلاح ریاضت کول کنه مقصد مې مخکې کې د ریاضت خبره یاد کړه خیال باندې د ریاضت بار کول د خوندیر اولی ریاضت د شعر کې دومره زیات نه وي چې په خیال بار یعنی ریاضت د خیال کوي نه وي دومره باید زیات نه وي چې هغه د ریاضت سم او په خیال دی وته چې د خیال سم ته ته او ریاضت په شعر بار شي حتی په پای کې وڅ خبرې کوي.
صحیح دلګر صاحب تاسو ته درځم مخکې اورش صاحب تیرو خبرو کې وویل چې شاعر ته پکار دی چې هر اړخیز مطالعه ولري ستاسو په نظر یو خدا دی چې شاعر باید رښتیا هم پراخه مطالعه ولري چې دی د ژوند له هر اړخه په خپل شعر کې هم استفاده ځینې وکړي بل د فکر او د خیال ازادي د زموږ په ټولنه کې لا تر اوسه پورې قلموال که شاعر دی که لیکوال دی هغه د فکر ډېر ازادي نه لري نو ستاسو په نظر دغه د خیال او د فکر په مخ کې چې کومې لومې دا شعر ته څومره ځان رسوي چې شاعر آزاد نه وي چې په ازادۍ سره خپل هر خیال بیان کړي.
مې خپل څه دغه د مطالعه په اړه چې دا مطالعه دا د بند ذهنونو بند فکرونو لپاره یو کلی ده چې ذهن خلاصوي او کله چې ذهن خلاص شي فکر پراخ شي خیال پراخ شي مغزی چې کله فکر پراخ وي فکر عالی وي نو تبن په شیر باندې تاثیر ډیر لري او شیر خو بیا خپل یو تو کې فکر هم ده او خیال هم همداسي یو تو کې د شیر ده نو کله چې دا ازادي وي تبن شیر سره خرازي لول فکر لول خیال په شیر کې راځي او مطالعه د دې لپاره ډیر ضرور ده همدغه مطالعه چې د فکر د پراخوالي اغلار اخلاصوي که مطالعه ونه لرو موږ به په ډیرو مسایلو نه پوهیږو او سوچ په ډیرو مسایلو پوه نه شو موږ خپل فکر په کار نه شو اچولای مطلب دا ده چې موږ یو څه وورو یا یو ښکلا وینو یا یو نظر وورو داغه نظر په مقابل کې زمونږ فکر فعالیت شروع کوي او بیا اغه خپل نظر څرګندو نو همدغه ده چې موږ نظریات لولو او دا ټول هغه د مطالعې پورې اړوند ده نو همدغه چې فکر ته ازادي ورکوي او فکر خو د شعر لپاره ډیر مهم ده څومره چې فکر لول وي څومره چې فکر فراخ وي ازادي وي نو تبن مغه شعر به هم ډیر عالی راځي.
مننه کوم خوشی په دې خبرو به یو اوریدونکو هم را شریک کو داود جان شاهد د پښتونخوا له هنګو ټلیفون کړی دی په خیر راغلی شاهد صاحب
ډیر مننه برکوال مخیل صاحب تاسو مې مونږ ته سلامونه کوم
و علیکم سلام
مې خیل صاحب د درو ملګرو له بزه یو دی وړي پښتني وکم چې یو شاعر د کوم جابر یاد ظالم سرګندونه چې په اشارو په کیناو کې وتی دا به د هنر کولاوی کنا نیخ پنیغه هغه ته محاسب شي
ډیر شپته
نه مینه چې د خانپوري په شعر کې تاسو څنګه ګورئ دې ته په کوم نظر ګورئ
خانپوري یعنی څه معنا ته د سلر استناوي وک
په شعر کې خانپوري چې څه ما مقصد ما غن لري صرف کاپیا او ردی برابرې
سم سم
پیغام په شعر کې نه جی میں خیل صاحب کا اجازت یو غزل ارز کوم
او ارشاد ارشاد ولینا
دا غزل شعر دی چې د محبت نه چې انکار کوي ګناه کوي
د محبت نه چې انکار کوي ګناه کوي
دا سړی څه نه ولې کار کوي ګناه کوي
ها ډیر ښه
او خدا خیس د کائنات او میوادار ونه
شذ شایست د کائنات
خایست د کائنات او میوادار ونا سوق چې پدی مخلوق گزار کوي ګنا کوي
ها ډیر ښه
او بل شی د شي د کور چاجو کې د مرغۍ وبچی څنګه جاړي د کور چاجو کې د مرغۍ وبچی څنګه جاړي سوق چې د دې مرغۍ ښکار کوي ګنا کوي
ها ډیر ښه
او بیل گنا چبل سنمو می پدا غلارا بیل گنا چبل سنمو می پدا غلارا چ بیا هم تک پدا غلار کوي گنا کوي
ها ډیر ښه
او شیر دې چې وای تکین از در زما او بیا نه رغرمي
ها
وای تکین از در زما او بیا نه رغرمي په ما چې دومره انتظار کوي گنا کوي
ها ډیر ښه
او خیر شیر دې مخیل صاحب چې منم چې جنگ بوی په خکا خو بیا هم شاهدا منم چې جنگ بوی په خکا خو بیا هم شاهدا چې سوق د شا تر په وار کوي ګنا کوي
ډیر ښه شاید صاحب یو پښتنه لرم شاید صاحب را سره فکر کوم د شاید صاحب د ټلیفون کرښه پرېسو مخکې موږ او تاسو په دې خبرې وکړې چې ردیف په غزل کې څومره رول لري او د شعر په مفهوم کې نو مال د پښتنه کوله چې دا غزل چې کله د لیکل چې ګنا کوي نو ښکاره خبره چې داري مصری ردیف ګنا کوي نو دای بیا دغه خیالونه ورته ټولوي چې لاغه سره ګنا تړلی خو کدا خبرې دی په غیر معمول انداز وکي نو هغه بیا ډیر خوندور راځي خیر د خپل تجربه را سره شریکه کړی وای خو د ټلیفون کرښه پرېسو د لومړی پښتنه چې وای د یو جابر ظالم خلاف کسړی اظهار کوي په شیر کې نو دا په کنایو کې په کار دی څنګه چې د شیر غوښتنه ده او کنا ښکاره په کار دی نو دا پښتنه هر څوک چې جواب وي که مین صاحب تاسو یې جواب وي که ورش صاحب او که دلګر صاحب ستاسې خوښه ده او کار یې خپل خپل نظر ورته ښکاره کوي هم په خوند به وکړي مین صاحب
زما مخیال په کنایو اشارو کې د شیدل ښکاره خبرې نو لږ به ونري چې په اشاره کې
مننه اورش صاحب ستاسې نظر څه دی
برکوال صاحب په دا لومړی کې په تصوفي شاعرۍ کې سمبولونه رایج شول نو علت یې دا و چې مخالفینو د دوی صوفیانو مخالفینو ځینې خبرې کنا یا په عامه اصطلاح هغه خلکو چې نه پوهېږي ځینې خبرې نشوې زغملې لکه څنګه چې منصور بیان الحق نری وخوړو موږ که چیرې له یو چا سرته کوو له یو چا هغه د جبې د یو چا د جبر خبره کوو یا د ویر د شدید خبره کوو په شعر کې موږ په سمبولونو کوو په کنایې کوو دای تر ټولو ښه لاره ده خو که چیرې غواړو چې د جبر او د تشدد مخنیوی وکړو موږ یوازې او یوازې په شعر نشو کولی په ادبیاتو نشو کولی یا که څوک پوښتنه کوي چې موږ ولې د جبر او د ظلم مخنیوی نشو کولی یا د دقیق ځواب نشي ورته ویلی نو دا خبره درو ده چې ادبیات ژوند روزي یا په ژوند کې رول لوبوي یا انسانان سمې لارې ته راولي کنه خو دا د ټولو ټولنیزو علومو کار دی د ادبیاتو په څنګ کې به فلسفه درېږي تاریخ به درېږي ارواپوهنه به راځي د ادبیاتو په څنګ کې به درېږي او ټول ټولنیز علوم دي چې بیا مدنیتونه جوړوي کله چې مدنیتونه جوړ شي نو ټولنه سمې لارې ته سوق کیږي تر ټولو ښه لاره په شعر او شاعرۍ کې په شعر او شاعرۍ کې تر ټولو ښه لاره د ظالم پر وړاندې د نیوکې یا د هغه د ظلم او د تشدد د غندلو د پاره تر ټولو ښه لاره چې د کنایې د سیمبولونه دي او دا لاره به تر اخره پورې وساتلی شي
فکر کوم دا پښتنه ښه جواب سو دلګر صاحب له تاسو به د دویمه پښتنه وکم فکر کوم د شاهد صاحب منظور دا و چې هغه شاعر چې واځي مردف او قافیه ولري یعنی خیال پکې نوي یا داسې خبره پکې نوي چې هغه د په ادب کې کوم بحث په تیر وختونو کې پکې ده چې ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره نو چې داسې هغه نه پکې چې هغه د ژوند خبرې نه پکې او واځي لفاظي چې ورته وایي چې واځي لفاظي د ردیف قافیه په چوکاټ کې څه خبرې سوي نو دې شعر ته په څه نظر ګوري
میخیل صاحب اصلا دغه ته به شعر نه وایو چې هغه خالي لفاظي وي لفظونه را سره تول کړي وي او هغه وزن خالي په کې اچولې وي ځکه شعر چې دی هغه باید یو دویمه نه درېمه معنا ولري زه ډېر یو ساده مثال ورکوم دغه غوزان چې دی غوزان د غوزان په سر دوه پوخې هغه د مخس په سر کنا
بالکل
نو هغه د شیر د درېنې معنا خبره چې مې وکړه نو دا یو پوخ به لری کیږي او بیا ورپسې بل پوخ به لری کیږي هغه اصلي مخس به رسیږي او هغه مخس به پکې وي کنا د شیر هم همداسې یو مثال دی هغه څومره کنایو استعارو کې پټ وي مضمون معنا نو بیا هم سړی هغه دقیق لوستونکی په هماغه پسې ګرځي او هغه اصلي مطلب ته ځان رسوي او په شعر کې دا وي هغه اصلي مطلب او اصلي مضمون وي پکې او هغه واقعي شاعران چې کوم دي هغوی د دې شعر داسې نه لیکي چې دوی هغه لفظونه سره را جوړ کړي دوی په ذهن کې هغه مطلب وي معنا وي پرتی وي او بیا د مغ لپاره دوی دغه د شاعرانه ژبې تمرین ډیر وي دا غوي او بیا په هغه ژبه کې او بیا په هغه چوکاټ کې ډیر ښه داخل مضمون وړاندې کوي دا چې خالي لفظونه راټول شوي وي دا خو اصل کې شعر نه دی او دا په دې معنا چې موږ لفظونه سره یو ځای کوو بیا ته نه یو معنا جوړو خو شعر دا نه دی شعر اصل کې خپل یو معنا لري چې دا غو معنا لمخې هغه لفظونه هم په موږ باندې خواږه لګيږي
بالکل مهن صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې له 2013 کال را ورسته چې کله تا فیسبوک پایل کړنو د شیر درې درې چې نه دی بیرته ورسره روانه سو نو ټولنیز رسنۍ چې اوس یې زموږ د ژوند ټول برخه نیولې دي نو په شعر او ادب کې کوي ذکر نه کوو نو هغه مجلس بنمګړی وي څه فکر کوي چې ستا په شمول فیسبوک د نورو ځوانانو خصوصا په ادبی دګر کې ځوانان څومره هڅولې دي چې له یو بل اثر واخلي اغیز واخلي او کار وکړي
ډیر ډیر هغه په خوا وخت چې څوم سر د 2003 او 2004 دا کې د فیسبوک ته غوونه نو نو مجله ته په موږ تاسو یو وزل یا نظم نشي په موږ بیا د پاریک ته څو عمر په انتظار او دوه میاشتې درې میاشتې کې به مجله را وتل پاریک به کله چاپ او کله به نو نو دا یوې مجله
او دا چې دا چې کله به چاپ او کله به نو چاپ په دې کې به شاید هغه ادبی معیار به ډیر کم په نظر کې نیول کېده او ملګرتیا او دا شان به پکې ډیر وکنه
بالکل او څه چې ارتو خپل شی ویلي چې په فیسبوک ته لاسرسی دی اسانه در ملګر را سوال یې چې اسانه ارتلی خپل د زړه خبره په خپل فیسبوک کې دغه کولای شي نه انتظار کنه دا د پاره ګړي کناځني کغزلی ته ارڅي هغه پاره ګړي د نور ملګر را سوال یې چې دا ټول شي لار
مننه اورش صاحب ساس په نظر فیسبوک پښتو شعر ته یا په مجموع کې ټول ادب ته ګټه رسولې کتاوانې رسولې دی او څه فکر کوی چې ځینې کرکتون کې په دې نظر دي چې فیسبوک ځینې ښه شاعران خراب هم کړل ځکه چې د پاغه کې خاص خلک ډیر کم می چې هغه په شعر پویږي عام خلک پکې زیات دي هغه وا وا او په اصطلاح دوستایونو دوی وایي بلاری کړی دي
برکوال څه په باندې زیات شریک دا د خپلې په زوال تمامه دي کنه یا خو په عموم کې د ټکنالوژي خبره وکړو یا د ټولنیز رسنیو په عموم کې په ویلا د بیا تیر او بس موږ ټول ورځنی کړی یو او نو ته نه تا چې لا اله مخکې ټکنالوژي رسیږي زوال تمامه دي ځکه موږ یې نه په خپل ایجادولې نشو نو ټول وخت ته ورکو او بل خبره چې لوی لوی شاعرانی خطا استل یا مخالفی یا دی خلکو چې تشیر نه دی جواب او هغه وخت د دوی شاعری خراب کړه دا نو تب نشته لکه مخکې چې ویل بي ځای تشریک پر احتیاج هم سره یا انسان جوړ سره مخې خو ولې چې دغه شاعران وروزل او فیسبوک زه اخرت مطالعه کومره چې کتابونه مطالعه کوم دمره په فیسبوک کې زه بیا د ادبیات او ونډر په هني او په سپیر باندې مطالعه په انټرنیټ کې سړی نو کې او فیسبوک کې دینو لیکوالو ملګرو د انستګرام شاعرانو مقالې او لیکنې ولا مطالعه کوم نو مؤثرم تمام شوی د تاثیرم درلې د شاعرانو روزلې دي لیکوالانو روزلې دي او تقریبا ډیر هغه مقالې چې د ادبیات او علوم اړوند موږ غواړو یا لکه څنګه ورکړو د انټرنیټ او فیسبوک کې پیدا کول شو خو له زوال هم سترګې نشو کولای
بالکل دلګر صاحب، څنګه چې مین صاحب مخکې وویل چې پخوا خو به مجلې په میاشت دوو یا به درې میاشتنۍ مجلې وي، په هغه کې د شاعرانو خصوصا د ځوانو شاعرانو شان به ډېر کم چاپېدل، خو اوس هر څوک چې فیسبوک اکاونټ لري په ازادۍ سره چې څه ولیکي هغه خپرولی شي. داسې به موږ دا خبره د نقد یا د کره کتنې په برخه کې هم وکړو چې هر څوک د هر چا پر شعر یا پر بل نثري لیکنه باندې په ازادۍ سره خپل نظر څرګندولی شي، خو څه فکر کوي چې آیا زغم په دې برخه کې څومره زیات شوی دی له ټولنیزو رسنیو سره، خصوصا هغه خلک چې پر شعر باندې په سمه معنا کره کتنه یا ښه نظر ورکولی شي، شاعران یا هغه څوک چې پر شعر یا لیکنه یې کره کتنه کیږي نقد کیږي، هغوی اوس تیار شوي دي، زغم زیات شوی دی که نه؟ لا تر اوسه پورې کره کتنه هم یو زهر بوټی دی.
بالکل میاخیل صاحب، د کره کتنې زغم زیات شوی دی هغه په دې خاطر چې په موږ کې هغه دغه فکر یو څه عام شوی دی چې موږ دې ته مده یو چې کره کتنه قبول کړو او په ځان یا په بل چا نقد وکړو، ځکه ډېری شاعران دا غواړي. یو دا نقد داسې دی چې دا خو هغه د خپل فن لپاره یوه آینه ده، او هر څوک طبعا دا غواړي چې دته هغه خپلې نیمګړتیاوې معلومې شي، خو هغه کوم خلک چې زغم نه لري د نقد یا د کره کتنې، فکر کوم چې هغه یوه خامي ده چې په دوی کې شته ده، او څوک چې دا خامي ونه لري نو هغه حتمن دته خوشحاله وي او دا زغم لري، بلکې دا خپله دا غوښتنه وي چې په دوی باندې نقد وشي، د دوی نیمګړتیاوې ښکاره شي، د دوی هغه ښېګڼې ښکاره شي. ډېر کله داسې مې چې شاعر یا یو لیکوال په خپله لیکنه کې یا په شعر کې هغه خپلو خوبیانو ته هم متوجه نه وي، خو دا یو نقاد وي چې هغه ته هغه خوبیان هم ښکاره کوي، او دا د هغه لپاره یو مثبته انرژي ده چې ورکول کېږي. نو زما په اند چې اوس د نقد زغم زیات شوی دی او لا دغه فکر عامېږي.
ډېر ښه، نو خوند خو یې وکړ، کاشکې وخت نور هم راسره وای چې موږ دا خپرونه نور هم پر مخ غځولې وای او دا خوندورې خبرې مې نور کړې وای او له تاسو مو نور شعرونه هم اورېدلی وای، خو که ژوند و بیا فرصت و بیا به تاسو ته زحمت درکوم او راځئ به په بله ډیوه کې به راسره خبرې کوئ. نو له تاسو درې واړو ډېره مننه، صدیق الله مین صاحب او عبدالمنان اورښت یا مانو اورښت او محمود دلګر صاحب، له تاسو درې واړو ډېره زیاته مننه چې راغلاست او دا خبرونه مو راښکلې کړه.
ډېر مننه، خوشاله
سره ګران اوریدونکو، موږ د دې اونۍ بل ډیوا ادبي خبرونه په پای ته رسیدو ده، او د خبرونه په پای کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر ممتاز ورغزی د یو غزل در اورم، او له دې سره بیا زموږ خبرونه هم ختمیږي، او په پای پای کې به زه له خپل محترم پروډوسر کلیم صاحب څخه ډیر مننه وکړم او دا خبرونه په دې غزل پای ته رسوم. چې دا دنیا یو وار رنگ سي مزه به وکړي، چې دا دنیا یو وار رنگ سي مزه به وکړي، او بیا آباد به له جنگ سي مزه به وکړي، چې د پوره شایست ارمان په حق او پیژني، نیمه تیرکه بدرنگ سی مزه به وکړي، زړګی وایم بے وفا شدی خو ته نه منی، زړګی وایم بے وفا شدی خو ته نه منی، ښه وایا اوس چې جانان څنګه سی مزه به وکړي، او دغه پیاله چې د شرابو نه خالی ده ساقي، دغه پیاله چې له شرابو نه خالی ده ساقي، لږه قرار کا لکړنګ سی مزه به وکړي، او زما کشتۍ نه مرور دی تمامي سمندر، زما کشتۍ نه مرور دی تمامي سمندر، لږ مرور کله نه هنګ سی مزه به وکړي، او کرکا داړون کی زیږوي او موږ داړل ګرځو، کرکا داړون کی زیږوي او موږ داړل ګرځو، کاش دا سپی تاسې کره لنګ سي مزه به وکړي، کرکه داړون کې زیږوي او موږ داړلې ګرځو، کاش دا سپی تاسې کره لنګ سي مزه به وکړي،
او ممتازه ستا امکان کتبه چې د شهید د قبر له هغه سپین مینار دنګ سي مزه به وکړي. او له دې سره بل ډیوا د خبرونه هم پای ته رسیږي. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.